د ماخام شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په د ماخامنی خبری مجله کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکار دی. د هغوی سلامونه هم ومنئ. د ټول ټاکنو د شکایتونو کمیسیون نن زرګونه شکایتونه ترلاسه کړي. په دې حکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری اوروي.
پایل کړي څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسله والو مخالفینو په یوه برید کې د لکتر لګوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسله والو مخالفینو په یوه برید کې د لکتر لګوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پیښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل: وسله والو دا حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې وه چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې، خو رویترز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسله والو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتیري وژل شوي دي. وسله وال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي، دغه حمله مسؤلیت هم اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړی چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیو جرسی ایالت د واشنگټن ښارګوټي اوسیدونکی و. دفاع وزارت یې پنټاګون په خبره کړي بیان کې ویلي چې د دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې هغه سخت ټپي شوی و. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی. دا د روان میلادي لپل رئیس شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. په افغانستان کې په تیره 13 کلنه جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤل په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤل مولوي نظر محمد هم شامل دی. وسله والو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي نجراب د کاپیسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسله وال طالبان ډیر فعال دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي ایران پولې ته نږدې د اسلام قلعه په بازار کې درې تنه په ډزو وژل شول. د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالله ولیزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ساعت 11 بجې
نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې درې تنه چې ویل کېږي کمیشن کاران ول د کوهسان ولسوالۍ مربوط د اسلام قلعه بازار کې د ناپیژندو وسله والو په ډزو وژل شول. ښاغلي ولیزاده په وینا وسله وال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوي او تر اوسه د دې پیښې انګیزه هم نه ده معلومه. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې یې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هیواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده. سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان صدراعظم نه و شوی دا مرسته له پاکستان سره ځنډولې وه. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنگټن ته ولاړ او تر دې را وروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې په ښه کېدو دي. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د ایران د صوفي طریقې ستر مشر نورعلي تابنده د 2 کلنۍ په عمر مړ شو. صوفي طریقه په دې هېواد کې یوه ستره مذهبي فرقه ګڼل کېږي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې تابنده چې د تهران په مهر روغتون کې د اکتوبر له 1 رئیس بستر وفات شوی دی. تابنده د نعمت الهي ګنابادي د صوفي طریقې مشر و چې په ټول ایران کې پیروان لري، خو ډیری پیروان یې د دې هېواد په شمال ختیځ خراسان ولایت کې دي. تابنده د کلونو کلونو په جریان کې ډیر ځلې د ایران د رژیم لخوا زندانی شوی او پیروان یې هم چې په ګنابادي درویشانو مشهور دي په منظم ډول د ایران د رژیم له امنیتي ځواکونو سره نښتې کړي دي. صوفیزم په ایران کې منع دی او د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د دې طریقې پیروان تل د رژیم لخوا ځورول شوي او ورسره تبعیضي چلند شوی دی. د روسیې چارواکي وایي د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. روسي یونایټیډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 155 الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کامسومولسک آن امور په سیمه کې راولویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هېواد پوځي صنعت د یو چارواکي قوله چې نومینه دی په ډاګه شوی خبر ورکوي چې ویلی دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 155 الوتکې د تخنیکي سیستم په کنټرول کې ستونزه د دغې الوتکې د راغورځېدو سبب شوې ده. د روسیې 155 الوتکې د روسیې د سوخوی شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
وخت مخام شپږ بجې او 8 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د انتخاباتي شکایتونو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه نن ثبت شول.
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره یې د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي
د کابل هغه ښارګوټي چې د سونګ په موادو هوا ککړوي په یوه اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه شي.
ټول ښارګوټي او سوداګریز مرکزونه به پلټل کیږي، ځکه دوی معمولا له ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي الی ګټه ونخلي.
کونړ ته هم ځو. د دغه ولایت چارواکي وایي چې ډیر ژر به په ټول ولایت کې د پاکستاني او کلدارو ټغر ټول کړي.
په دې برخه کې موږ جدي تصمیم نیولی دی، دا منخایي او اخیرین تصمیم ده چې نور به په افغانستان په جغرافیا کې خپله افغاني چلی. نور پیسو دپاره نور د چلند جواز نشته او هیڅوک دا کار ونه کړي.
په نړیوالو او سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې 2 کاله مخکې ځنډولی وو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. د یو شمیر ټاکنیزو ډلو لخوا د 2009 شکایتونو په ثبتولو سره د ټاکنیزو شکایتونو شمیر نن له 6000 واوخته. نن د دغه پروسې دوهمه ورځ وه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي ښایي سبا چې د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده زرګونه نور شکایتونه هم ثبت شي. اکرام الله اکرام مفصل رپورټ لري.
د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په تړاو د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت دوهمه ورځ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وای د سه شنبه د ورځې تر 2 بجو د شکایتونو شمیر له 6000 اوخته دی. دی وای د ټاکنیزو ټیمونو اداګانو ته په کتو ښایي دغه شمیر سبا چې د دغه پروسې وروستۍ ورځ ده له 10000 شکایتونو واوړي.
د 6000 شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره یې د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د 2 ورځې خپل بیانو کې ویلي دي ټول علاقمند چې شکایتونه ثبت کی او دا لړۍ دوام لري.
خغلی رویدار وویل چې په دې شمیر شکایتونو کې زیات یې په ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پورې تړاو لري. دی وای لدی ورسته دغه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشل کیږي او بیا د چړنې بهیر پیلېږي. په همدې حال کې د شیشمې دورځې په وروستیو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم 1200 شکایتونه ثبت کړل. د دې ټیم غړي داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې د سبا ورځې تر پایه به له 3000 ډیر نور شکایتونه هم ثبت کړي. بل خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون وای د دوی ټاکنیزې ډلې تر اوسه له 6000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. دغه شان د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې له 3000 زیات شکایتونه یې مستند کړي چې له کمیسون سره به ثبت کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنیزو ټیمونو اداګانو ته په کتو فکر کیږي چې ښایي شمیر له 10000 واوړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو شورا د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه مني. د دې شورا د اداري پلاوي غړي سید حسین رحمتي چې د شورا اعلامیه لوسته وویل چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته د دوی په وینا د ټاکنو په نوم خپلواک کمیسون د اړوند مسایلو راجع کول د خلکو له برخلیک سره لوبه کول دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شکلی پریکړې موږ ته د باور وړ نه دي او د ټاکنو ستونزې د حل لپاره حل لار نه بلل کیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي غوښتنه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا په ټویټر لیکلي چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبې په ورځ پیل شو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅېړل شي، ځکه د دوی په خبره که داسې ونه شي احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپو ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وتوانیږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي؟ پوهند صافي په جواب کې داسې وایي:
دا باید د کټګورایز کې وګوري، اخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه مونږ کې کتلې څونه دې کې کتلې، او دا دې کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغې په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شمېرلې که ناپاکې رایې شمېرلې که څه هم کړي دي، دوی کولی شي د دې مودې نه چې ټاکلې کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولی چې څه لکه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایی نتایجو معنی داده چې آقا همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی، دوی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کوم خبره پکې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزېږي ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته، ډېره سخته تمامه شي چې د محکمې حیثیت لري کار کوي، او بیا ستره محکمه کولی شي پیغږ وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چېرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه، په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نو دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به بازار اعتبار ګڼي، او قدرت به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهاند بودیر ساپی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه خپل نظر وړاندې کړ.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي هغه ښارګوټي چې د سونګ په موادو هوا ککړوي په یوه اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه شي. د دې ادارې مسؤلان وایي د ښارګوټو او ټولو سوداګریزو مرکزونو مالکان د جدې میاشتې تر شپږمې نیټې وخت لري چې د سونګ توکو لپاره له تصفیه کوونکې آلې څخه کار واخلي. امید زهیرمل په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
پلازمینه کابل کې د هوا ککړتیا حکومت اړکړې چې د ستونزې د هواري لپاره لاس پکار شي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت سوداګریزو مرکزونو ته د جدي میاشتې تر 8 منټي وخت ورکړی چې د سونګ د غیر معیاري توکو لکارونې څخه ډډه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اطلاعاتو مسؤلې لیلا سامانی د سشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل که دا مرکزونه د سونګ توکو د کارونې پر مهال تصفیه کوونکې الیس خاګټه وانخلي، لوړه نقدي جریمه به پرې کړي.
ټول خارګوټي او سوداګریز مرکزونه به پلټل کیږي، ځکه دوی معمولا له ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي آلې ګټه وانخلي، جریمه به شي. کیدای شي هر اونۍ نقدن 250,000 افغانۍ جریمه شي.
د نوموړي په خبره د خارګوټو جریمه د مرکز ګرمۍ او د شمیر او د حمامونو د خونو د شمیر له مخې کیږي او د نورو مرکزونو د جریمو په اړه کار روان دي. کورنیو چارو وزارت هم د وی اعلامیه په خبرولو سره د خارګوټو د خښتو بټیو، حمامونو، د ودونو، د سالونونو، تولیدي کارخانو، د سونا د حوزونو او نورو سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړه که د سونګ توکو له غیر معیاري توکو ګټه واخلي، قانوني چلند به ورسره وشي. کورنیو چارو وزارت دا اعلامیه د جزا کوډ د 800 مادې پر بنسټ خپره کړي. په دې ماده کې راغلي هر هغه څوک چې د هوا او اوبو ککړونکي مواد وکاروي او دا مواد بیا د ژوندۍ موجوداتو لپاره موزیر وي، د چاپیریال ساتنې پر وړاندې جرم کړي او په متوسط بند محکومیږي. متوسط بند له یو کال څخه نیولې تر 5 کلونو پورې دی. ولسمشر غنی هم روانه اونۍ د کابل هوا وژونکي وبلل او امر یې وکړ د هوا ککړونکي مکلف دي چې د سونګ له معیاري توکو استفاده وکړي او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له تصفیه کوونکو الو کار واخلي. د تصفیه کوونکي هر الی قیمت له 8,000 افغانیو پورته دی. د چاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ ککړې هوا هم کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي د شپې لخوا اصلا تګ راتګ نشي کولای.
عبدالشکور اکبر زیم بل دا ککړتیا خو ډیره خطرناکه ده، خصوصا د کوچنیانو لپاره چې له هغوی ته له سینې تکلیف پیدا کوي. دا ککړتیا د چټلتیا د انسان جون لپاره ډیره ضرري ده.
امرالله او د کابل ولایت ما مونږ چې ګرځو یو خپل هغه ماکس ځان سره راوړو خامخا او نور کسان ته مونږ کور کې چې دا هغه کسان خامخا هغه ماسک راوړي ځان سره.
خو د سوداګریزو مرکزونو یو شمېر مالکان بیا وایي د لوګیو د فلټر علی اخیستی او نصب کړی دي.
مونږ عموم لرو په عموم کې څنګه سوخ سوزو خو سیستم د فلټر لرو چې هغه هوا تصفیه کوي او مونږ کاوا نه لیدو کو.
پورته وخت یو شمیر کابل خاریان وایي د سوداګریز مرکزونو د شپې له تیارې په ګټنې سره د سونګ بې کیفیته مواد سوځوي چې هوا ککړوي. دوی ټینګار کوي چې خارونو ته باید د بې کیفیته سونګ توکو د واردېدو مخنیوی وشي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
له کابل ځو کونړ ته. د دغه ولایت چارواکي وایي ډیر زر به په ټول ولایت کې د پاکستانیو کلدارو ځای افغاني بانک نوټونه ونیسي او د کلدار استفاده به د تل لپاره په کونړ کې ختم شي. نور تفصیل له کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې دولتي مسولین ویل دي وروسته هیڅوک حق نه لري چې د افغاني پرته پر پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه وکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې موږ جدي تصمیم نیولی دی، دا منخایي او اخیرین تصمیم ده چې نور به په افغانستان په جغرافیا کې خپل افغاني چلی، نور پیسو دپاره نور د چلند جواز نشته او هیڅوک دا کار ونه کړي.
هغه وای هټیوالو ته نرخ پانی او موټر چلوونکو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکلی. هیڅ څوک حق نه لري چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي او یا هم له افغانیو پرته په نورو اسعارو راکړه ورکړه وکړي.
تروسه پورې ما اتلس دکانونه بند کړي دي، موټر لاک دي، موټر بندیږي، دکانې بندیږي، د تیلو پمپونه بندیږي که دوی په افغانیو کې راکړه ورکړه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو وای افغانۍ ملي هویت او پیژنګلوي ده او په دې خوښ دي چې د خپل ملي هویت په رایجولو کې فعاله ونډه اخلي. مدني فعال خالق یار ساپی وای
افغانستان د خلکو هویت افغانۍ ده او باید په دې باندې خپل راکړه وکړه وکړي. دا مثبت اقدام دی. د کونړ ولسونه، ځوانان، سپینګیری، علما کرام د دې ملاتړ کوي. د حکومت نه غواړي چې همدا پروسه جدي ونیسي، تعقیب کړي او تر اخرنۍ نتیجې پورې ورسي.
هټیوال وای د پاکستانی او کلدارو چلخت ورته زیات زیانونه راولي او نور نه غواړي چې په یادو پیسو راکړه ورکړه وکړي. مولوی عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل
موږ دکانداران ته په دې باندې خاص کار ډېر متضرره شوي. کوم دکاندارانو چې په مخکې کلونو کې سرمایه لس لکه شل لکه واغه نیم په نیمه کته رالیدله، کلدار ورځ پوره د ډالر او د افغانۍ مقابل کې بازار کې ارزښت لاسه ورکوي. افغانۍ زموږ هویت دی، موږ پرې ویاړو او الحمدلله اوس هغه پخوانی افغانۍ نه ده. موږ د افغانۍ رایج کېدلو کې هر قسم همکاري ته تیار یو.
په کونړ کې په داسې حال کې پر کلدارو د راکړې ورکړې د بندولو او د افغاني بانک نوټونو د چلښت لپاره جدي اقدامات کیږي چې په ننګرهار، پکتیا، خوست او نور ولایتونو کې هم چارواکو او ولسونو د پاکستانی کلدارو پر ځای د افغاني رایجولو ته په یو غږ مټي را بډوهلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل یو اوسیدونکي تصمیم نیولی چې د خپلو اقتصادي ستونزو له امله خپل یو پښتورګي وپلوري. دغه کس چې نصر الله نومیږي له تلویزیون څخه د بدن د غړو د خرڅلاو په اړه له یوې خبرتیا وروسته دا پریکړه کړې. زموږ همکار اجمل تورمان نوموړي سره د خبرو پر بنسټ ریپورت لري.
په فیسبوک کې مې یوې تبلیغاتي ټکان ورکوونکي خبرتیا پام ځان ته واړوه. یو سړی د خپل پښتورګي یا ګردې د پلورل لپاره د روغتون په دیوالونو خبرتیاوي لیکلي دي. د کابل په لویدیځ کې د نصر الله لیدو ته ورخلم. په دشت بچی سیمه کې مې په تنګو تنګو کوڅو کې تر لږ مسل وروسته هغه په داسې یوې سیمه کې پیدا کړ چې برېښېده بېوزلي پکې ډېره ده. دیش کلن سید نصرالله د بامیان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دی وایي شپږ کاله مخکې واده کړی او د خپلې کورنۍ د اقتصادي وضعیت د بدلون لپاره کابل ته راغلی دی. خو داسې ښکاري چې د بېوزلۍ، بېکارۍ او پورونو له امله یې د ژوند وضعیت په کابل کې هم بدل نه شو او بالاخره یې دې ته اړ کړ چې خپل د پښتورګي د پلورلو پریکړه وکړي.
چاوک ته ولاړم، کار او غریبي نه و. ښځې مې وویل چې پیسې نه لري او کار نه کوي، نو ځکه مې پریکړه وکړه چې خپل یو پښتورګي وپلورم. پوره وړی یم، هم په کابل کې له خلکو او هم بامیانو کې له خپلو خپلوانو. دوی هر ورځ زنګونه راوهي او ګواښي.
سید نصرالله خپل میرمنې او دوه ماشومان سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. د کورنۍ له ستونزو او د خپل پلار له پریکړې بې خبره محمد او فرشته لوبې کوي. نصرالله وایي بې وزلۍ او بېکارۍ د پریکړې توان له ده اخیستی و، خو کله چې یوه ورځ په یو خصوصي تلویزیون کې د پښتورګو د پلور په اړه یوه سوداګریزه خبرتیا واورېده، د ده پام یې ځان ته واړوه او بیا یې پریکړه وکړه چې خپل یو پښتورګی یا ګرده وپلوري. نوموړی وایي دی اوس له یو چا سره هوکړې ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې دا کار وکړي.
اخیستونکي ډېر دي. یو شمېر وایي 2 لکه 2.5 لکه او تر 3 لکه روپو پورې ګرده اخلو. دوی پوهېږي چې اړه او بې وزله یم، نو ځکه یې قیمته نه اخلي او څوک شته چې 3 لکه باندې یې اخلي.
نصرالله وایي چې میرمن یې هم د دل پریکړې سره موافقه کړې ده، خو ستونزه دا ده چې د یو پښتورګي نشتون د انسان په بدني فعالیت کې څه ستونزه راولاړولی شي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زبی الله حیدری وایي چې په یو ګرده د بدن فعالیت په اوږدمهال کې یو کس ته ګڼې ستونزې پیښولی شي او حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
طبی ګردی د فعالیت د کمیدلو په صورت کې د وینې دوران لوړیږي او بیا په دې سره آن انسان د ستړیا او زړبري احساس کوي او اشتها هم کمیږي. دقیقا هغه کس چې یوه ګرده ولري او د هغه نفر په پرتله چې دوه ګردی لري جدي خطر ورته متوجه دی.
د کابل یو شمېر ډاکټران وایي په داسې یو حالت کې چې د پښتورګو یا ګردو پیوند په افغانستان کې نوی دی، خو هغوی چې بل ته د پښتورګو د ورکړې په اړه پریکړه کوي دوی تر ډیره اقتصادي ستونزو اړ کړي وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د ماخمنی خبری مجلې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په هکله یو مرکز لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون سي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی وو.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2020 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالي ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2013 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیر 14 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونسوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پوری سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نور وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې لاغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونلډ ټرمپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې دي، پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې سوې نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شوونیز پروګرام وو چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه تر روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا 6-7 کسان یو جوپای چاغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور تر روزنه ورکوي. او دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان دغه پروګرامه په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دم ګړې یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړې وه، هغه یو ډول شنه نتیجه ورکړل، یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دې د پښکې دوه ځګ دې ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې سداسې ښکاری چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرې اترو تکشینی، نو دا هم یو مثبت پیشرفت دی د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټ سیاسي ګټ هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخیستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضي کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله دغه امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه
امریکایي
سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا دا خبره تکرار کړم چې دا شوون د پوځي شوونې او روزنې دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې هغه لا نه دي بحاله شوي.
احمد شاه اعظمی د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. درنو اوریدونکو په دغه مرکه سره مونږ رسیدو د مخامنی خبری مجلې پایته.